Radio.
احمد شیبریم د سجر رادیو پرې خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه د آزادی اروپا آزادی رادیو د بودیجې ستونزه نه ده حل شوې. د آزادی اروپا آزادی رادیو له اعلان سره سم لا هم د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو له نړیوال سازمان یو اس ای جی ایم څخه د بودیجې د ترلاسه کولو حاصل قانوني لارو مختوری. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د آزادی اروپا آزادی رادیو په بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا مسله توضیح شوې ده. یو اس ای جی ایم د آزادی اروپا آزادی رادیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلي وو چې د آزادی اروپا آزادی رادیو مرستې بندې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشی کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشی کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشی کېدونکو بندیانو نوم لړ خپور کړی، خو دا یې نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همدارس د بندیانو د دقیق خوشی کېدا د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والي دفتر د جمعې پر ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو، د سوداګرۍ د پراختیا، د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همشغۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلی دي. یو افغان ترجمان د امریکا د ټکساس په هیوستن کې په خپل دفتر کې د چړې په گزارونو وژل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وژل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي. 40 کلن وو او د 5 اولادونو پلار وو. د نیازی یو ملګري امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یوه چاودنه کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوستن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې وو چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو 30 کلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو دعوو شورا په مشرۍ د بشري حقونو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یوه پرانیستې لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب الاجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووزي او یا به په زوره وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب الاجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اعوان ته استول شوی، راغلي چې د افغان کډوالو نیونې په زوره له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د آسیا په جنوب ختیځ کې د پرونی زلزلې له کبله د مرجوب لو شمیر په زیاتېدا دی. د دې 1.1 یختر زلزلې له کبله چې د میانمار په وخت د ماسپښین په لومړیو کې وشوه، د دې هیواد تر څنګ د تایلند په پلازمېنه بنکاک کې هم مرجوب لې پیښې شوې دي. په میانمار کې لږ تر لږه 144 تنه مړه شوي او د بشري مرستو ډلو خبرداری ورکړی چې په هغو سیمو کې چې رسېدل ورته سختې ویجاړۍ ډېرې پراخې دي. سربېره پر دې 100 نور ټپیان شوي دي. د میانمار د پوځي حکومت مشر جنرال مین اونګ هیلینګ دولتي تلویزیون ته ویلي د مړو او ټپیانو شمېر شای نور هم زیات شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز ډیر ژور نه و او تر مځکې لا یوازې 10 کیلومتره لاندې و.
د سلسله مرکز د میانمار یا پخوانی برما ساګاین شارت نشته د مانډالای شارپ شاوخوا کې وو. د دې سورور سلسله ټکانونه په تایلند کې محسوس شوی او د هیواد په پلازمې د بانکا کې هم چې د سلسلې له مرکز زرګونه کیلومتره لرې دی مرجوب لی اړولې دي. له لومړۍ سخت زلزلې لس دقیقې وروسته بله زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې وو سیمه بیا ولړزوله. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوی. په دې ترڅ کې په پلاسمینه اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجرون درې لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو ضروري اعلان واوري د دې چې موږ هم افغانان ورونه پراته دي د یو دې شتاله خپلې د سرکار د طرفه ودی ته اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمیر وای چې دا اعلانونه د پاکستان پاوز له جماعتونو څخه کوي. په دې خبرونه کې د اختر په درشل کې مو د نویو بهر میشتو افغانانو له اندیشنو خبرو.
زما بچو سره او لما سره هم د اندېښنه ده چې اختر به دلته موږ څنګه لمانځو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو ډیر شمې یعنی تر بل سبا د دغه هیواد له خاورې ووزي کني په زور به ویستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپلې خاورې باسي ډیر شمېر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیر افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرڅ کړل. دوه درې کلو کې یو خړل نو اوس هم دغه حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ورته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو دغه ماجرون ته لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغو کسانو له منځه 214 تنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تښتیدلی دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلي. یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل او 290 نور د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان نا قانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپله خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جکپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډا مور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لشته لږه 40 پولیس افسران د یو جکپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلی چې د ناقانون افغانانو د استلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقونو ډلې اندېښنه شي او خبرداری ورکوي چې د پراخې شړنې به زرګونه افغانان په تیره بیا ښځې او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه وکړه. دې سازمان په پاکستان کې د ډېره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپلې خاورې څخه ونه باسي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستاني پولیسو په راولپنډي کې 930 افغان کډوال نیولې دي. بلورته د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د روان میلادي میاشتې تر 13 یعنی تر 2 شنبه پورې دي بي اسناد او د آی سی سی کډوالي کارت درلودونکو افغانان له دغه واده ووسی. تازه په خواله رسنوي کې په ځینو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب العجله پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د یو دې شتاره کولې د سرکار د طرفه وځي ته اعلان دی چې د خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. کځه هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خاله رسنۍ خبري سوي او خي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپل واک ډول نسی تایید ولای خو په پاکستان کې میش ځینی افغان کډوالي تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ 28 ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لتیری وی اونې راهیسې د پاکستان په بیلابلو سیمو او خارونو کې پیل سوي دي. د کډوال اندیښمن دي چې ک افغانستان تستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کامول چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې لکابو څلوېختو کلونو راهیسې هلته اوسي کې ازادي رادیو ته وویل
جماعت میدان کې کې بل په عام روډ باندې پولیسالا موبایل نګر دي ګاډي ګرځي او ځای اعلان نه کوي. پور کم چې د چشپور نه د سوق خري باندې اوسي کې هغه ته ویلې دي چې تاسو باید د سره پوری د مکمل افغانان تاسو شړې په ځان ځان لسنه چې دا هغه د کاروبار د زمو به مونږ چې دا هغه زمو د تعلیمونو لحاظ دې تم تعلیمونه نیمه کې پاتې کیږي. کوم خلک چې ماشومان تعلیمونه کوي په دې یو د سم مطلب سورې دې پاتې کیږي په دې کې د خپل کاروبار راغونډول ډېر مشکل کار دی.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه به غیر عادلانه ده ځکه دلته افغانانو زحمت ویسته دی. کورونا ځان ته جوړ کړی جایدادونه جوړ کړی دوکانونه اغوستي سرمایه ګذاري بند کړی دا اختر په افغانانو باندې غم جوړ کړی دا فرجان یو ویر ده. هر یو وګړي د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې خلک ته دي یو روحي تکلیف پیدا شوه دی چې څه به کیږي څه به کوو دا دوکانونه به څنګه کوو دا روزګار به څنګه کوو دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پات کېدو مودي وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستنه کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافات لره پورته کولو او له 2 میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په کندهار کې په دې ناسته کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو لپاره جوړه شوې وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبریدو او لدوو میاستو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بل اخر له هیبت الله خونزاده سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتي راپور خپل مشر ته وړاندې کړی دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور سوی، خو ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اورېدل سوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره سوي دي، خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خپرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل، د امریکا د عدلیې وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیونو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
رامنځته شوه ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکړي که به بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کېږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکزي د روان کال په جنوري میاشت کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووو چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوې چې ملا هیبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په زیاتېدا ده، د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نقشه کړي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن له لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ. ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګدام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران مشر علي خامنه ای ته په یوه لیک ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ترامپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. لبلی خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړي چې د ډونالد ترامپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبه په ورځ د ایران د رهبر علي خامنه ای سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دی بندي کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي. ډونالد ترامپ د ولسمشر په لومړۍ دوره کې د ایران له اټومي تړون څخه ووت، بندیزونه یې بیرته ولګول او لایې سخت کړل. وروسته ایران هم په تدریجي ډول د اټومي تړون د شرایطو سرغړونه پیل کړه او د یورانیم زیرمه کول او د هغې غنی کول زیات کړل. د ایران د شپیتو سلنی غنی شویو یورانیم د زیرمو د زیاتوالي له امله لویدیز واکونه تهران په پټه د اټومي وسلو په جوړولو تورنوي، خو ایران تل ټینګار کړی چې د دوی اټومي پروګرام سولهیز دی. که څه هم یو شمیر ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د اټومي ستراتیژۍ د بدلون یادونه کړې ده.
د بلوچستانو د مخکشي فعال ماهرنګ بلوچ ترنیول ورسته په کراچي کې د وی خبري غونډه پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او نورو مدني ټولنو د پاکستان مرکزی حکومت وغوښتل چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو له سرغړونو د سولېزو مظاهره چانو پر ضد له سخت چلند او دا ډول د مذهبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو له ناوړه استفادې څخه خلاص واخلي. د سجرړو د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان راپور لري.
د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتل چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو غنو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې ولس د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسی حل موندلو پر ځای د مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک للارې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان ولس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي او هغه بلوچستان چې بلوچستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي موږ تاره ترهګرۍ په بڼه خودل کیږي.
اسد اقبال پټ دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د لادرک بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکي سازمان بلوچ یووالي کمیټۍ د مظاهره چانو په ضد پروستیو کې کوټه او کراچۍ کې حکومتي پر ضد ګامونه اخیستي، مقدمې په درج کړې شوې او نیولې شوې دي. یاد مظاهره چانو په کراچۍ او کوټه کې د خپلو مشرانو د نیولو او د جبري بدرک کولو په ضد احتجاج کوو. اسد اقبال بټ زیاته کړې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي، عام ولس د تشدد او باج اغستو له خطر سره مخ شوي دي. اسد اقبال بټ وایي پختون ژغورنې غورزنګ په خپلو سیمو کې د سولې خبره کوي نو د ریاست لخوا بیا د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو کې اچولې کیږي. د غونډې په مهال د ملي سوداګریزو اتحادیو نېشنل ټریډ یونین فیډریشن جنرال سیکرټري ناصر منصور بیا وویل حکومت د سایبر جرمونو قانون ناوړه استعمال پیل کړی دی او که یو خبریال د دې قانون یادونه هم وکړي نو پر ضد پی کا قانون کارول کیږي.
جو ظلم اور زیادتی یہ ریاست کرتی آ رہی ہے اس میں
دیوائی چکم ظلم اور جبر د دې ریاست لخوا روان دی. پدې کې د فوزی حکومتونو سره سیاسی حکومتونو او ګوندونو هم شامل دي. په هیواد کې ریاستی امریت زیاتواله د مخالفه نظریاتو د ځپلو لپاره د ځواکونو کارول، د مطبوعاتو د ازادۍ محدودول او د حکومت په چارو د اسټابلیشمنت پراخیدونکو نفوذ په پراخه کچه په هیواد کې د عدم اطمینان سبب شوی دی او د بیان په ازادۍ بندیز لګولې او دوی څوک هم خبرې ته نه پریږدي. دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو د مجازاتو قانون پیکا له جوړېدو وروسته په اسلام آباد، کراچۍ او نورو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان نیولې شوې او په ضد یې د یاد قانون لاندې مقدمې درج کړې شوې دي. په کراچي پریس کلب کې د غونډې په مهال د سن های کورټ وکیل صلاح الدین ایډوکیټ بیا وویل د سیاست په چارو کې د اسټابلیشمنت د رول وروستو عدلیه کې مداخلت هم زیات شوې دي او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوې دي.
هم کم سے کم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں
مونږ کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دی د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي. دوی سیاست تخپل کنټرول لاندې ساتلې، دوی معیشت په لاس کې اخیسته، دو تعلیم صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي. او بیا ډیر په افسوس سره وایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي، ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی. باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي،
هوش کې ناخن لې اور ان چیزوں کو روکے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچستان تاوتریخوالی دی د سیاسي خبرو د لارې حل کړي شي. او پرستۍ مظاهرو په محل نیولې شوی ډاکټر مارنګ بلوس، سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوی بلوچستان دی په غیر مشروطه خوشی کړل شي. د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون دی سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګیدلې بندیزونه دی لری کړل شي. بلخوا د پاکستان حکومت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو د دې خبرو په خبرګون کې سندي ویلي، خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه، بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي. او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له خبرونو ور اخوا
د روژې مبارکې په ورستیو او ورځو کې دا معلومه نه ده چې روژه یک شنبه ده او که دوشنبه. د روژې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو، خو مخکې تر دې چې غوښتنې ته مخه کړو، د اختر په دوشل کې د یو شمېر حقو افغانانو د اختر اندېښنه در سره شریکو چې په ورستیو کې اروپا ته کډوال شوې دي.
د ژوند کې پړومبي ځل باندې چې کومه به خوندي زما په اختر کې راغلی ده، هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عابد و چې تاسو په خبره یې خپل محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوی دی. ښاغلی عابد ازادي راډیو ته وویل،
زما بچو سره او لمه سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدلته موږ څنګه منځو، ځکه که اختر د پر د رسمي ورځ باندې راشي نو دلته هو زما بچین زی کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوزي، ماشومه و وروتون تر سو منو ما او میرمن به میو بل ته سره ګورو.
ته نو موري په خبره د خپل وطن کور او کلی د اخترونو بیل خوندوي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته د رسیدو یعنی مقصد هیواد ته د تک په تمه د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کې میش زاهد الله مساخیل هم مرته خبره کوي
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې دا امریکای کې دا اوس د کورنۍ غړیم چې دی هغه افغانستان کې دی، او خپل لته مسافرې ما په مسافرې کې خو اخترونو اخوان مینه نه دی. اختر خوان او غلیزت چې دا خو په وطن کې چې سړی خپل خپلوانو کرے زی یو بل کرے زی.
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بیخوندی او خبره کوي. دوی وایي وطن شته، خدا چې د کورنۍ غړي او خپلواني تار په تار شوي د پخوا په شان نشیل منځلې. د کابل ولایت اوسیدونکو مشکان ازادي رادیو ته وویل،
د دې چې
په دې اختر کې هیڅ خوان نهسته، ځکه ټول ولاړ دي، مسافر شوي دي. هغه پخوانی اختر نه دی چې یو بل کره بتللو، خپل خپلوانو کره. یو ورور مې دی، هغه هم مسافر شوی. دلته چې و په ګډه به هر چیرې دوستانو کره تللو راتللو.
اینجا وقتی که بود یک جای می رفتیم می آمدیم هر جای ده خانه دوستا.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیزلی واکمنی دو وروسته ډیری افغانان له هیواده ووتل چې لاملونه یې بیلابیل ښودل شوي دي. څوک یې دا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله، څوک له اقتصادي او څوک همی د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډیری دوی ګاونډیو او اروپایي هیوادونو امریکا او استرالیا ته تللي دي. که څه هم د دوی کره شمېر نه دی معلوم، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تازه د تیرې دوشنبې په ورځ د مارچ په 24 ویلي چې یوازې د روانې مارچ میاشتې له 9 تر 15 پورې 1,601 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
دروژی رنگونه
دروژی میش خو ډیره مبارک میش ده، او دا میش د رحمتونو مغفرتونو میش ده. دې میش کې مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میش کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خپل عبادتونه خپل اجرا کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده، او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بیې کنټرول کړي، عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
خانه روژه روژه ماتی و پشنمی روز نشته، خواتن که سقه خوان نشته دی. نو خدای تا سوال و زاره که چی بیرت خواتن که همه خوشحاله و همه خوال کورانه سره روژه ماتی و پشنمی و داد.